سلامونه د سهار ته بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم پیل په خبرونو کو. طالبانو د افغانستان ټولو خصوصي پوهنتونو ته ویلي چې خپل استادانو د هغوی د سوي او تخصص د معلومولو لپاره لیکلې او شفاهي ازموینې واخلي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت په وینا د ازموینې د لوړ زده کړو په مایسو کې د استادانو د وړتیاو د ارزولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت له رسمي لیک سره سم چې پرون رسنیو ترلاسه کړ، د ازموینې به د ځانګړي کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست رئیس کوي. په دې کمیټه کې به د پانتونو د شرایطو پانځو رئیسان او د هر ولایت یو استاد هم شامل وي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې ازموینې به په اسلامي مضامینو تمرکز ولري او د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو ریاست لخوا چمتو کیږي. د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سوي د ارزولو او د طالبانو د منظور شو علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی. چارواکو دا خبره د آزادی اروپا مشال څانګې ته دوشنبه ناوخته تایید کړه. په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت دویم سیکرتر توماس فیلدر په یو ډیپلوماټیکه سیمه کې اوسېده چې ډېر امنیتي نیول شوی و. د پولیسو یو چارواکي د دوشنبه په ورځ ناوخته د آزادی راډیو مشال څانګې ته ویلي دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوو ورځو خپلې دندې ته نه و ورغلی. پولیسو ویلي دغه جرمن ډیپلوماټ د مړي د عدلي معایناتو لپاره سفارت د هغه له کورنۍ په تېره بیا د هغه له مېرمنې سره په تماس کې دي. راپورونو کې ویل شوي چې په یاد ډیپلوماټ مخکې هم سکته راغلې وه. د دې خبر تر لیکلو پورې جرمن چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا راپور ورکړی چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمه برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا ویلي په افغانستان کې د خوراکي موادو بحران لا هم جدي دی او اټکل کېږي چې په 2015 کال کې به 4.3 میلیونه خلک چې د نفوس نږدې دریمه برخه جوړوي خوراکي موادو او کرنیزو مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دا اداره زیاتوي د اوبو او روغتیایي خدماتو له نشتوالي سره یو ځای د خوراکي توکو سخت کمښت د خوارځواکۍ کچه لوړه کړي. د اوچا د معلوماتو له مخې په دې کال کې به 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي او 1.1 میلیونه ښځې د عاجلې تغذیې درملنې ته اړتیا ولري. اوچا همداراز ویلي د افغانستان نازک اقتصاد چې د 2023 کال کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته لا ډېر کمزوری شو بحران زیات کړی. د پرمختیایي بودیجې محدودیت، بیکاري، د کورنیو پورونه او پراخې بېوزلۍ د نفوس نږدې 8% اغېزمن کړی چې کورنۍ د اساسي توکو او خدماتو د پیرلو توان نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وایي تهران به له افغانستان سره له ګډو او سرحدي سیندونو څخه د خپلو اوبو د حق د ترلاسه کولو لپاره ټولې موجودې وسیلې وکاروي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې بقایی ټینګار وکړ چې دا موضوع له هغه وخته د ایران لپاره په لومړیتوب بدله شوې چې افغانستان د بندونو جوړول پیل کړل. بقایی پرون د افغانستان د بندونو د پروژو په اړه د پوښتنو په ځواب کې وویل د بهرنیو چارو وزارت د ملي ډیپلوماسۍ د مسؤل په توګه په پرلپسې ډول له ګډو او سرحدي سیندونو څخه د ایران د اوبو د حق موضوع د یوې ټاکلې اجنډا په توګه تعقیب کړي. د دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د طالبانو حکومت اعلان وکړ په هرات کې د پاشتان بند کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. دا بند پر هریرود سیند جوړیږي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي د واکمن لیبرال ګوند له مشرتابه څخه استعفا ورکوي، خو د هغه د ځایناستي تر ټاکل کېدو پورې به د صدر اعظم په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه چې په پارلمان کې د خپل ګوند د استازو لخوا تر فشار لاندې و، د دوشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې همداراز اعلان وکړ چې د کاناډا پارلمان به د مارچ تر 24 پورې ځنډول شوی پاتې شي. نظر پوښتنې ښیي چې د جاستن ترودو ګوند به په راتلونکو انتخاباتو کې سخته ماتې وخوري او د هغه د استعفا یو دلیل هم دا ګڼل شوی. 53 کلن جاستن ترودو د 2015 کال په نومبر کې واک ته ورسید او 2 ځله نوره وټاکل شو، خو 2 کاله وړاندې د بیو د لوړوالي او د کورونو د کموالي له امله د هغه محبوبیت کم شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون اعلان وکړ چې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین موقعیت په هر ډول راتلونکو خبرو کې ډېر اهمیت لري. بلینکن ټینګار وکړ د جو بایدن حکومت چې د 2023 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له پراخ برید وروسته کیف ته میلیاردونه ډالره امنیتي مرسته ورکړي، غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین په خبرو اترو کې برلاسی دی. نوموړي د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې خبریالانو ته وویل د اوکراین دریز په کورس کې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا به په راتلونکي کال کې د هر ډول احتمالي مذاکراتو لپاره اغیزناک وي. امریکایي چارواکي وړاندوینه نه کوي چې د اوکراین په ختیځ کې به د جګړې په کرښو کې لوی بدلون راشي. ټاکل شوې ده چې د اسلامي همکاري سازمان OIC په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې، ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې د جنوري په 11 او 12 د پاکستان په اسلام آباد کې غونډه وکړي. دا غونډه په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز ولري. طالبانو د 2023 کال د اګست په نیمایي کې د واک له ترلاسه کولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو ته له تګ او یو کال وروسته پوهنتونو ته له تلو منع کړې. په پیل کې دغه محدودیتونه موقتی بلل، خو درې کاله وروسته نه یوازې دا بندیزونه پر خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي. څرګنده نه ده چې په دې غونډه کې چې د ګڼو اسلامي هیوادونو د باندنیو چارو وزیران پکې ګډون کوي طالبان هم بلل کیږي او کنه. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي طالبان باید وبلل شي چې د اسلامي نړۍ دریز له نږدې واوري. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې په دې غونډه کې به د طالبانو د هغو محدودیتونو په اړه خبرې وشي چې له کبله نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګه منع شوي دي. دې پالیسۍ چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته پلي شوې، د نړیوالې ټولنې او اسلامي عالمانو پراخ غبرګونونه پارولې دي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي، تر دې دمه د اسلامي همکارۍ سازمان د دیرشو غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په حقیقي خپل ګډون تایید کړی دی. که څه هم د غونډې بشپړه ایجنډا لا نه ده افشا شوې، خو د پاکستان اکسپرس تریبیون رسپانې ته سرچینو ویلي چې د دې غونډې یو اساسي هدف دا دی چې پر طالبانو فشار راوړل شي تر څو د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. خو په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر قبله ایاز چې په 2023 میلادي کال کې د کعبې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و څو طالبان د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستلو ته وهڅوي، وایي چې فکر نه کوي طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د ډاکټر ایاز په وینا د دوی پلاوي ته طالبانو وویل چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د جلا ودانیو او ترانسپورت له برابرولو وروسته به د نجونو ښوونځي پرانیسي. د له طالب مشرانو سره خپلو خبرو ته په اشاره وویل
تعلیم پابندی لگول نواڑو، خو زمونگا تاثر دادے چه دوی ذہنان تیار ندی او دی مالیشیا دی حکومت چکم نمائندگانو اگوی خدا پیشکش هم اردو گو چه مونگ استاسو چه گرانا استازان بیا گوی تربیت بو گو، خو بیا هم زمونگ احساس داو چه دوی لا دیتا تیار ندی. امید دادے چه کا مسلسل د دې سره یو ارتباط عمل جاری دی، دوی ورځ براشي چې دوی به تیار شي.
د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو دغه محدودیتونه غیر اسلامي بللي او د شریعت له اصولو سره په ټکر کې ګڼلې دي. تمره په اسلام آباد کې را روانه غونډه به د اسلامي همکارۍ سازمان غړي هیوادونه سره راټول کړي او پر دې پالیسۍ د یو ګډ دریځ له مخې به خپل غبرګون ښکاره کړي. تر دې دمه څرګنده نه ده چې طالبان به دې غونډې ته ور وبلل شي او کنه. ځینې شنونکي وایي چې که طالبان په دې کانفرنس کې ګډون وکړي نو د اسلامي نړۍ له نظرونو به خبر شي. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند نور وهاب چپان یو له هغو کسانو څخه دی چې فکر کوي طالبانو ته باید مخامخ وویل شي چې اسلامي نړۍ د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه څه نظر لري.
ډیره مهمه ده په هغه غونډه کې چې د هغې په نتیجه کې د افغان مېرمنو او نجونو لپاره د مکتب دروازې د هغوی په مخ خلاصېږي او په طالبانو باندې فشار راوړل کېږي. په هغو ټولو غونډو کې باید طالبان کش کړل شي او هغې کې دوی باید ګډون وکړي او دوی واوري چې د دوی فکر کوم ځای نه نشأت کړی دی چې د افغانستان د نفوسو په نیمایي باندې دوی داسې ظلم کوي چې هغوی د کور بندیوان دي.
د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې غونډه به یو قوي بیان خپور کړي او له طالبانو څخه به وغواړي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. څارونکي دا غونډه د اسلامي همکارۍ سازمان لپاره یو فرصت بولي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ په برخه کې خپل کلک دریځ څرګند کړي او دا روښانه کړي چې زده کړه د اسلامي تعلیماتو له مخې یو اساسي حق دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته. د امریکا حکومت په داسې حال کې چې پر سوریې د بشار اسد د حکومت په مال بندیزونه په خپل حال ساتلی، د دغه هیواد نویو چارواکو ته د ښه نیت د څرګندولو لپاره یو لړ محدودیتونه لرې کړل. دا محدودیتونه به د سوریې د خلکو د ژوند د شرایطو له ښه کېدو سره مرسته وکړي، خو ویل کېږي چې واشنګټن او نور لویدیځ هیوادونه ټول بندیزونه له دې سره تړي چې د سوریې نوي چارواکي څه ډول حکومت جوړوي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د جو بایدن حکومت په یو اقدام کې چې د دمشق د نویو واکمنانو په وړاندې د ښه نیت څرګندونه ګڼل کېږي، د سوریې په وړاندې د بندیزونو د ساتلو ترڅنګ د بشري مرستو او اساسي خدماتو د انتقال په برخو کې محدودیتونه کموي. رویټرز خبري اژانس د جو بایدن د حکومت له دې پریکړې د خبرو سرچینو په قول وویل چې د دې اقدام هدف دا دی چې د جګړې ځپلي سوریې د خلکو د ژوند شرایط په داسې حال کې ښه شي چې د متحده ایالاتو د بندیزونو د فشار وسیله هم پر ځای پاتې شي. د رویټرز د راپور له مخې د بشار اسد د حکومت له پرزیدو او د هیئت تحریر شام د لنډمهاله حکومت له واک ته رسیدو وروسته د واشنگتن د حکومت چارواکو تر اوسه څو ځلی د دې نوي حکومت له غړو سره لیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی چې مشي باربرا لیف کوله د نوي حکومت په لومړي ورځو کې د هیئت تحریر شام له مشر احمد شرا سره په دمشق کې ولیدل. له دې وروسته اعلان وشو چې د هیئت تحریر شام د قومندان په اړه هغه لس بلیون ډالری جایزه چې واشنگتن د تیرو کلونو په ترڅ کې ټاکلې وه لغوه شوې ده. خو د رویټرز پر اساس متحده ایالات لا هم دا ډله چې له القاعده سره خپلې پخوانۍ اړیکې پرې کړې او د هغې په وړاندې جګړه کړې یوه ترهګره ډله بولي. واشنگتن له تحریر شام سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او د ټولي سوریې د خلکو د استازي حکومت د جوړېدو په شان برخو کې د همکاري غوښتل کړي. وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې د بایدن حکومت د تیرې اونۍ په پای کې له سوریې سره د مرستو اړوند محدودیتونه کم کړل او اعلان یې وکاوه چې دا اقدام به د خزانې وزارت ته اجازه ورکړي چې هغو ډلو او شرکتونو ته معافیت ورکړي چې د خلکو اساسي اړتیاوې لکه اوبه، برېښنا او نورې بشري مرستې برابروي. د امریکا د خزانې وزارت ویان چې د سوریې بندیزونه څاري او تعقیبوي د دې راپور په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، نه یې رد کړ او نه یې تایید. وال سټریټ ژورنال زیاته کړه چې د بایدن د حکومت پریکړه د سوریې په وړاندې د بندیزونو د پاتې کېدو په اړه دا ښیي چې سپینه مړۍ لا هم د سوریې د نویو مشرانو په اړه اندېښنې لري. د دمشق د موقت حکومت چارواکو ویلي چې بندیزونه د بشار اسد پر حکومت پورې اړه لري او له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ قطر ته د سفر په مهال د امریکا د بندیزونو د ختمېدو غوښتنه وکړه. د امریکا او اروپای اتحادیې بندیزونه د سوریې د کورنۍ جګړې په تعقیب ولګول شول.
له خبرونو ورآخوا،
د امریکا کانګرس د دوشنبه په ورځ په رسمي بڼه په ولسمشري ټاکنو کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د بریا تصدیق وکړ. د کانګرس د جرګې مشري د امریکا اوسنۍ مرستیال ولسمشري او په ټاکنو کې د ډونالد ترامپ دیموکراتي سیاله کامله هرس کوله. اغلی هرس د 312 ټاکنیزو پلاو په ګټلو د امریکا د راتلونکي ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ بریا تصدیق کړه. هغه هم د رنګ د 216 ټاکنیزو پلاوی په ترلاسه کولو خپل ماته هم تایید کړه. د اغلی هرس په خبره چې ډونالد ترامپ هم د میاشت یعنی د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د اساسي قانون له مخې د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته د جنوري په شپږمه د کانګرس دواړه جرګې په ګډه غونډه کې د الکترال کالجونو یا ټاکنیزو پلاو نتیجې تصویبوي. ترامپ په ولسمشري ټاکنو کې چې د 2023 کال د نومبر په 15 وشوه له ټولو 538 الکترال کالجونو یا ټاکنیزو پلاو 312 وګټل. هغه د عامه رایو له ډلې هم څه باندې 1.5 میلیونه رایې ګټلې وې او تر خپل سیالې کاملا هرس څه باندې 2 میلیونه رایې مخکې و. په کانګرس کې د ولسمشري ټاکنو د نتیجې د تصدیق به مخکې کلونو کې هم په رسمي او معمول پروسه کې کېده. خو د ولسمشر جو بایدن د بریا د تصدیق پر مهال د ترامپ پلویانو د 2023 کال د جنوري په 6مه په کانګرس ماڼۍ باندې یرغل ور وړ او له پولیسو سره په خوډب کې د 140 پولیسو په ګډون سلګونه کسان ټپیان شول. د امریکا پولیسو له دې پېښې سره په تړاو 1500 کسان ونیول چې اکثر یې اوس هم په زندانونو کې دي. ګڼ هغه بریدګر په زندانونو کې دي خو منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ یې د بخلو ژمنه کړې ده. دا ور تر پخوا هغو د کانګرس ودانۍ کاپیټل هیل شاوخوا امنیتي تدابیر زیات شوي وو.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې د عمر په زیاتې د لوسره لکه څنګه چې لازمه وي زده کړې نشي کولای.
مطلب دی وغټه مینا خبرې نشي کولای. عمر چې هر څومره پر ډېرې دوسه ورسته تر هغه بیا څه نه زده کیږي. زما د خیال تر دې شو کلو چې عمر واوړي ورسته تر هغه بیا نو حفظه عمر نه چې باید څه زده کړو وکړي. بیا نو هغه د چې سری زده کړې دي پر هغه باید عمل وکړي.
ټول ځوانان بیا په دې نظر ندی.
تاسو مال نظر یو صحیح تحلیل نه ده، منطقي نه ده. نن سبا خلک په شپېته کلنۍ کې ماسټري او دکتوراوي اخلي. ډېری خلک د اوسم عمر ته نه ګوري، یوازې دا ده چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یوه هیله تمه لري. یوازې هغه مهم ټکی دا ده چې ته باید علاقه ولري.
نن په همدې اړه خبرې کوم، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته د نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې دي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې د دوی لپاره هم د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. د مسلې له نورو ګڼو ستونزو سره سره یوه اندېښنه د هم ځوانانو ته پیدا کړې چې دوی فکر کوي چې د عمر په تېرېدلو سره بیا په سمه توګه زده کړې نشي کولی. د زده کړې په برخه کې ماهران هم په دې نظر دي چې زده کړه ځان ته ځانګړې دوره لري چې همداله کوچنیوالي څخه تر ځواني ښه وخت دی. خو که چیرې وګړي له زده کړې سره علاقه ولري په هر وخت کې کولای شي. د کندهار اوسیدونکي شفیقه له هغې ډلې ځوانانو څخه ده چې زده کړه د ځواني تر دورې پورې محدود وي.
مطلب دی وغټه مینا خبرې نشي کولای. عمر چې هر څومره پر ډېرې دوسه ورسته تر هغه بیا څه نه زده کیږي. نو اوس خو زموږ سن اوس هم د دې دی چې موږ باید حافظه قوي وي او باید یو څه زده کړو. زما د خیال تر دې شو کلو چې عمر واوړي ورسته تر هغه نور نو حافظه بیا کار پرېږدي. بیا نو حافظه عمره نه چې باید څه زده کړو وکړي. بیا نو هغه د چې سری زده کړې دي پر هغه باید عمل وکړي او نور ته باید ورزده کې.
داره تو آیا د تا لپاره د زده کړې وخت په 24 ساعتونو کې کوم وخت ډیر ښه وخت دی؟ مثلا سهار وخت، غرمه، ماخستن، څه وخت؟
یو سهار وخت دی، یو ماخستن نه وخت دی. سهار وخت چې یعنی ته هیڅ خبرې د ورځې په جریان کې نه یې اورېدلې، داسې کوم کار تا نه یې کړی نه، او یو جنجال یو خبر نه یې ستا په ذهن کې، ذهن دې مکمل آرام یې او داسې چې په ذهن کې د نورې خبرې نه راګرځي. هغه وخت ستا لپاره ډېر ښه چې باید ته ډېر څه زده کړې. او یو ماخستن نه وخت دی، زه خو زیاتره وخت چې ما د پوهنتون دورانو ما به د شپې درس وایه. د ورځې ما دومره وخت نه پیدا کوي چې ما د درس ویلی وای. یو سهار وخت دی، یو ماخستن نه وخت.
څه رقم کتابونه مطالعه سي د زده کړې لپاره؟ خپلې سوې ته په کتلو سره همداسې یو کتاب انتخاب سي، او که هر کتابي مقصد مطالعه سي، خپلو تجربو سره ته وایي.
اول خو نو د هر چا خپل ذوق چلا دی چې باید هر کتاب چې زړه وي هغه د مطالعه کې او تر ټولو کچیرې غواړي چې ډېر معلومات ولري او د هغه څه د یو اغز وکړي تاریخ دې ډېر ووایي.
خپله کومه زمین ډېر مطالعه کوي؟
یو خو مو خپل درسونه دي، هغه خو بل هغه مطالعه غواړي چې باید موږ خپل د ډاکټرۍ درسونه وایو. بغیر له هغه څخه بیا زه ډېر داسې ناولونه او کیسې دا ډېرې اورم.
لولې کې اوري؟
اورم یې هم او ولیم یې هم، ځکه زما یو دانه دلته ګروپ واټس اپ کې د کتابتون په نامه سره، په هغه کې د تاریخ اړوند د ناولونه هر کتاب چې غواړې هر کتاب یې هغه ټوله درته پورته کوي، وایس سره پورته کوي چې کچیر دی یو ناول ته زړه وشي ما زه وایس دی پلی که بلای اور خپل اور، او کچیر غواړې چې یو کتاب دغسې ووایي تنهایی کې هغه هم یې درته هغه هم اورېدلی شي.
ته د ځوانانو په خبرو کې دا روښانه سوه چې دوی غواړي چې یو څه زده کړه، مګر یو ډول زړه یې ترې تورېږي، زړه یې نه کېږي چې لاړ شي راوایخي یو څه وایي، ګرچې نیت یې چې باید زده کړه وکړي. ولې له درس نه له لوستلو نه مطالعې نه زړه تورېږي؟ دا راته وایه، آیا کومه خپله همداسې سوي؟
او زیاتره وخت داسې کېږم، یو دا دی چې ذهن مې یو شی ونه مني، یعنی مطالعه ده باید نور یې ونه کړم، همدومره بس کفایت کوي. بعضې وخت داسې یې مطالعه کې داسې کوم څه درته راسه چې تا بیخي ډېر خسته کې او ته به لا زړه دې نه غواړي چې بیې وایې، او ځینې وخت بیا دا رقم یې ستا ماحول د دې دپاره نه یې برابر چې ته باید نوره مطالعه وکړې. په داسې حالت کې زه وایم همشه به دا یې چې څوک باید د باندې وګرځېږه، دا شینګې او دې ځایو ته دې ولاړ شي، هلته ذهنیت بیخي ذهن دې بیخي ډېر ارامه کېږي، بیا نو کولی شئ بیرته خپل د سر خپل مطالعه شروع کړئ.
څومره مهمه ده چې مثلا ډوډۍ د خوړلي، نس د موړي، چای د څښلی، ځای د ارامې، لکه څنګه چې تاسو یاد کړله، پریشانی ونه لري، ټول فکر دې په کتاب کې، دا څومره مهمه ده؟
دا خو بیخي ډېر مهمه ده، ځکه چې که چیرې ته په لوږې سره درس ووایې نو هغه د حافظې ته نه ځي، هغه ثبتېږي نه ستا په ذهن کې ستا په حافظه کې، ځکه چې هغه وخت ستا ټوله سوچ په نس کې یې، نو ته وږې یې، یا هم یو بل شي کې د فکر یې، یو جنجال یې، یو بله کیسه یې، یا غر مغال یې، ستا ذهن او فکر ټوله بلې خواته اوړي و درس ته دی نه. نو که چیرې ته خپله اول خپل خوراک وکړې، بیا یو داسې ځای ته ولاړ سې چې هغه ډېر خاموشه ځای یې، او ښه په کرارۍ سره کولی سې چې خپل درس ووایې، او یو درس یا یو مطالعه چې ته وکړې او په څو ځلې تکرار کړې، هغه بیا هېڅکله په اسانۍ سره د حافظې څخه نه وځي، د یاده دې نه وځي.
که دې ته راسو، مثلا چارچاپېره خلک څومره رول لري په دې کې چې موږ یو څه ښه زده کړو؟ مثلا کورنۍ کې خور، ورور، مور، پلار، د دوی رول څومره مهم ده چې آرامه فضا درته برابره کړي، ذهنیت دې ښه وساتي؟ په دې اړه خبرې وکړه.
اصلي مهم دغه کسان دي په کور کې، که چیرې ته غواړې د باندې مطالعه وکړې، هغه بیا ډېر شي د باندې مطالعه د کور څخه. کور ته چې راسې، هر انسان ځان ته مسؤلیت لري، بعضې وخت کورنۍ ستا څخه ستا مسؤلیت غواړي، یعنی ته به خپل مسؤلیت خپل په کور کې اجرا کړې. که چیرې ښځینه یې، ښځینه خو حتما د افغانستان ښځې چې هر څونده د باندې ووځي هغه حتمن د کور کار کوي، حتمن یې کوي. هېڅ یو داسې ښځه نشته چې هغه دې د باندې هم کار وکړي او په کور کې دې بیا نه کوي، که خسرګنۍ کوي که په پلرګنۍ کوي، هغه حتمن د کور کار کوي. نو هغه بیا په کور کې مطالعه نشي کولی، د هغه دپاره د باندې ځای بیا بهتره دی، ځکه الته بیا دا آرام وي، الته بیا دا درس ویلی سي، مطالعه کولی سي. او په کور کې که چیرې کورنۍ دې په دې پوه سي چې یعنی د دې عمر د زده کړې دی او دا به غواړي مطالعه وکړي، او موږ باید دې ته مزاحمت ونه کړو او پرېږدو خپله مطالعه دې وکړي، هر څومره چې غواړي زده کړې دې وکړي باید اجازت ورکړو. دغه اصلي د کورنۍ دغه مهم رول یې دغه دی چې باید یو خپل کور یو کس پرېږدي او مطالعه ته. ځینې کورنیان دي چې اجازت نه ورکوي، خو ځینې بیا اجازت ورکوي چې په کرار په آرام سره مطالعه وکړي. نو کورنۍ غړي ډېر رول لري په دې کې.
بله، تاسو له دې نه خبر وکړه چې د باندې له کوره بهر زده کړه دې وکړي، ځکه په کور کې مسؤلیتونه زیات اوسي. مګر نن سبا چې انجونې او ښځې نسي کولی چې بیرون لاړې شي، بیرون ماحول نه په ګټې اخیستنې سره مطالعه وکړي، دلته د حل لاره څه وینه؟
نو اوس خو دغه رقم ماحول دی، ما درته ماحول فرق کوي، د زده کړې دپاره د مطالعې دپاره ماحول فرق کوي. اوس موږ ماحول خو دې ته هیڅ برابر نه دی چې موږ د مطالعه وکړو.
لیمه هوتک هم ورته نظر لري. د اغلی لیمه په خبره د کوچنیوالي په وخت کې زده شوي مطالب د عمر تر اخره په ذهن کې تازه وي.
د درس ویلو تر ټولو ښه وخت د ماشومتوب له دورې نه له ماشومانو سره پیدا کېږي، چې دوی په ښه ډول سره کولی شي چې درس ووایي. هغه چې دوی کله مکتب کې واوسي، دوی کولی شي چې د ژبې مهارتونه زده کړي. کوم د خوښې وړ رشته چې کورنۍ غواړي چې هغه ته اولادونه کامیاب شي، په هغه وخت کې کولی شي چې دوی ښه زده کړي وکړي. کله چې سن لوړېږي، د انسان مصروفیتونه لا پسې ډېرېږي، د دوی ذهنونه مصروفه کېږي او دوی نشي کولی چې په اسانۍ سره هغه څه چې په وړکتوب کې په ښه ډول زده کولی شي په غټتوب کې. شخصا د تجربې له مخې به دا درکړم، کوم درسونه چې مونږ په کوچنیوالي کې ویلي دي هغه ټول د ما په ذهن کې سواري. کوم چې په غټتوب کې اوس مونږ ویلي دي هغه ډېر کم د ما په ذهن کې پاتې دي. د ژبې د مهارتونو به درکړم، کومه ژبه چې باید انګلیسي یا هم نورې نړیوالې ژبې د مکتب په دوره کې زده کړي وای، چې په هغه وخت کې ښه درس ویل کېده، مسؤلیتونه کم وه، ذهنونه هغومره تیت او پراګندنه وه. ولې کله چې مونږ ونه ویلې په هغه وخت کې، کله چې مکتب نه فارغ شو چې پوهنتون سه وظیفه سوه، مصروفیت ورځ تر بلې لا پسې ډېرېده. اوه هم نه شو کولای چې په هغه ډول باندې چې په هغه وخت کې په مکتب کې وای، په کمه موده کې مونږ دغه مهارتونه زده کړي وای. ولې اوس کلونه کلونه د دې لپاره کار کوو چې باید بهرنۍ ژبې زده کړو.
له کورنیو نه به د تاسو غوښتنه د یوې ځوانې په فاتسوی ته خپل اولادونو ته په وخت کې د زده کړې وخت کې ډیره پاملرنه وکړي، هغه وخت کې چې دوی مغز اغز کولای شي او څه کورنۍ ته څه ویل لري.
کورنۍ ډیر عمده رول لري. کچېرې په هغه وخت کې کورنۍ خپل ماشومان تشویق کړي چې دوی درس ووایي، مهارتونه زده کړي، دا به ډېره ښه خبره وي. کومې کورنۍ چې د خپلو اولادونو لاس نه دی نیولی، یا هغه اولاد په خپل زور باندې پر خپلو مټو باندې درس ویلی ده، د هغوی ذکاوت نسبتا هغو کسانو ته کم ده چې هغه کورنۍ تشویق کړي دي، یا هم کورنۍ په هغه وخت کې فشار پرې راوړی ده چې دوی باید درس ووایي.
همدغه اوس تاسو په څه باندې مصروف یاستئ؟ د څه په زده کړه باندې مصروف یاستئ او څه رقم غواړئ چې زده یې کړئ؟
د نظام له سقوط سره سم ما چې کله د انګلیسي کورس شروع کړ، چې غوښتل مې انګلیسي زده کړم، په هغه وخت کې درې کتابه چې ما وویلې د طالبانو لخوا نه بندیز پرې ولګېده. سم هغه فیلډ ته چې مونږ ولوېدو چې باید دغه کوم کتابونه چې نور له روښاني نه خلاصېږي هغوی سپیکنګ ته ځي، په هغه وخت کې یو شاګرد کولی شي چې محاوره وکړي. هغه وخت کې کورسونه بند شول، ولې بیا څو میاشتې چې بند ول ما بل کورس شروع کړ چې هغه کورس خلاص و، هغوی ته اجازه ورکړل شوې وه. ولې سیستم د درس فرق کوم کتابونه چې ما ویلي وو هغه کتابونه په هغه کې نه تدریس کېدله. وروسته له یوې نیمې دوو میاشتو بیا هغه کورس هم بند شو، خو هغه منظم ټایم مونږ ته میلاو نه شو چې باید مونږ پکې درس صحیح ویلی وای. ولې اوس بیا هم د دې سره سره چې کورسونه باندې، یا هم په افغانستان کې تر اوسه پورې ښه کچې ته نه ده رسېدلی چې ښځینه دې وکولی شي نورو ښځینه ته دې تدریس وکړي، ځکه چې اکثریت اوس کومې سازنه چې په کورسونو کې درس ورکوي هغه خپله نوې فارغانې دي. هغوی دومره زده کړې ده چې خپله ستونزه پرې حلولی شي، مګر د دې مهارت نه لري چې نورو ته درس ورکړي. په اوس خو زه په کور کې تعقیبوم او آنلاین کورس ما په کور کې نیولی ده. توکل په خدای چې دا دومره کال هم کوشش کړی ده، انشاءالله نو یو کال یو نیم کال نور هم کوشش وکړو زده کړو.
یو بل ځوان عاشق الله بیا وایي چې ځینې ځوانان له شل کلنۍ نه لوړ عمر یوازې کار او پیسو ګټلو ته بیلوي، ځکه په فکر نور د زده کړې وخت ورنه تیر دی، خو په اصل کې داسې نه ده.
زده کړه په هر عمر کې حق ده چې باید سړی وکړي، پوهه ترلاسه کړي. زده کړه هغه څه ده چې د انسان د سترګو څخه د جهالت پردې پورته کوي. تر ټولو عمر خو هغه د ځوانۍ عمر دی چې هغه وخت کې وشي دا به بهترین وي، ښه به وي. که چېرته بیا هم ښه هغه وخت مشکلات وي یا ستونزې وي یا رسېدنه ونه شي، اکثریت موږ ځوانان ګورو چې کله یې په شپاړسو ولسو کالو کې وي دوی فکر کوي چې ولا دا وخت د زده کړو د دوی نه دی او دا وخت د پیسو ګټلو دی یا د روزګار دی. خو زه فکر کوم چې د روزګار سربیره سربیره زده کړې هغه سیز دی چې د هر انسان یا د هر فرد لپاره مهمې دي چې باید دا وشي. دا وخت نه غواړي، تر 15 کالو 30 کالو هم سړی کولی سي چې د زده کړو دا مسیر طی کړي او وی وهي تر څو راتلونکي کې له کومو ستونزو سره چې پخوا مخ و هغه ستونزې ورته نه وي. نو زده کړه په هر وخت کې فرض ده چې باید وشي. بې زده کړو ژوند سخت دی، بې زده کړو ژوند یو تورتم دی. نو زده کړه هغه څه ده چې د یو انسان په ژوند کې روښنایي راولي، د یو انسان ژوند له ستونزو راوباسي، د حل لار ورته پیدا کوي. نو زما په اند افغان ځوانانو ته مې دا سپارښتنه ده چې دا مه وایي چې ستا سن له شلو پورته شو ته به زده کړه نه شي کړی، ستا به څه نه یادیږي. که ته کوښښ وکړې هر څه کېږي، یعنې که یو څوک وغواړي ناممکن څیزونه ممکن کوي. نو په کار دا ده چې خپل اولادونه د زده کړو لپاره وهڅوي، هغو ته د زده کړې فرصت برابر کې او په هر وخت په هر شرایط کې چې زده کړه وکړي.
افغان لیکوال جان آغا چې خپل ډیر وخت د بیلابیلو مضامینو په مطالعه تیروي وایي چې قوي اراده د دې سبب کېږي چې د ژوند په هر پړاو کې زده کړه وشي.
که یو څوک غواړي په هره برخه کې زده کړې وکړي یا په مسلکي برخو کې وي، نو دوی کولی شي د عمر په هر حالت کې هغه څه چې دوی هدف ټاکلی وي او غواړي یو څه لاسته راوړي دوی کولی شي ترلاسه کړي، خو په شرط دی چې دوی قوي عزم او اراده ولري. ډېرې ځوانان په ټولنه کې شته دی، دوی په دې نظر دی چې ګواکې کوم وخت دوی د ځوانۍ وو یا د دوی مغز چې څه ډول جذب کولی شو، دوی یو څه په اصلاح یو څه په یاد کې پاتې کېدلی شو، نو وایي دا وخت تیر شوی دی. سم حافظې په څو برخو ویشل شوې دي. د انسان مغز چې یو مثلا د یو څه کولی شي پلان وخت یو څه په اسانۍ باندې زده کړي، یو څه اوږدمهاله وي، یو څه بېخي تر عمري پورې وي. نو زما په نظر باندې که ځوانان وغواړي او قوي اراده ولري، دوی د عمر په هره برخه کې وي، که عمر کم یا زیات وي، کولی شي چې خپل هغه مشخص هدف ترلاسه کړي. طبعا له طبي لحاظ نه مسله شته ده چې د انسان مغز تر یو وخته پورې قوي کار کولی شي، یعنې یو څه چې یو څوک وغواړي هغه په اسانۍ زده کولی شي. که سم د عمر په تېرېدو باندې دغه د حافظه یو څه کمزوري کېږي، خو بیا هم زما په نظر باندې چې قوي اراده او عزم ډېر مهم دی.
له خپلو تجربو توایا څنګه و دې زده کړې مرحله دی، په کوم وخت کې تاسو ښه اغس کولای شوي، ښه میاب څه زده کولای شوي؟
او کله چې موږ د ښوونځي په دوران کې وو، نو طبعا په هغې وخت کې به زموږ عمرونه 15 کلنۍ یا شاوخوا 15 کلنۍ دی په وو، البته په دغه مرحله کې وو. نو په هغه وخت کې زموږ مغز ډېر ښه احس کولی شو، یا یو څه په یاد کې ډېر څه پاتې کېدلی شو، یا به چې اوچا کومه خبره وکړله هغه که د درس مربوط به وه یا به نور مسایل وو، نو هغه به زموږ په ذهن کې زر پاتې کېدل، یا به مو زر یو څه یادولی شو، زده کولی به م شو. که د ښوونځي په دوران کې به وو چې کله کله به موږ شارټ کټ اخیسته په د درس په جریان کې، نو بیا به چې موږ لازموینو وړاندې ماغه یو ځل تکرار کړي وو، یو ځل به مو کتلي وو، په ذهن کې ماغه څه پاتې وو. وخت په تېرېدو چې پوهنتون ته بریالي شولو، بیا یو څه دغه حافظه کمزورې شوه. البته چې عمر تېرېږي دغه مسله وي، ځکه انسان په خپل حالت باندې نه پاتې کېږي. خو زه بیا هم په دې ټینګار کوم چې یو څوک قوي اراده وازم ولري او خپل هدف یې ټاکلی وي، نو دی کولی شي چې هغه ترلاسه کړي.
بله، داسې راته ویلی سي چې د درس ویلو لپاره دغه 40 ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه ګټور ده؟ له خپلو تجربو راته ووایه. مثلا سهار وخت یو څوک راپورته سي، غرمې ټایم کې، ماخوستن، ناوخته چې ټول په خوب تللي ویده وي، څه وخت یو څوک باید د کتاب خپل راواخلي او څه زده کړي؟
خو وختونه چې د مطالعې لپاره دي، هغه دغه دي چې سهار وختي کې سړی لمونځ وکړي، تلاوت وکړي، بیا بهر ته که داسې یو شنه فضا وي، پټي وي، یا مثلا کروندې وي، یا نور داسې یو ځای وي چې د مطالعې لپاره مناسب وي، هلته که دی قدم وهي یا مس د کېناستو کوم ځای وي، دا هم ښه خبره ده. سهار وختي کې سړی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي او کتاب ولولي او هغه څه په ذهن کې زر پاتې کېږي. په خوا کې د شپې لخوا مطالعه ډېره مهمه ده، په شرط دی چې غذای ارام وي او لږ هغه کس چې غواړي مطالعه وکړي کتاب ولولي، دی باید له فزیکي لحاظ هم ارام وسي، نه دا چې د ټوله ورځ ګرځېدلی وي او وجود درد کوي یا نه ارام وي، نو دا به نه شي کولی که کتاب د شپې ناست وي، نو ذهن به یې ګډوډ وي. او ورسره خوا کې قسم د ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی، ډېر کم داسې کسان به وي چې هغې سره به تلیفون نه وي، البته یا به کمپیوټر ونه لري یا به نور سمارټ فون ونه لري، نو مهمه خبره په کبل دغه د چې کدوی غواړي مطالعه وکړي دغه وسایل چې ټلیفون دی کمپیوټر دی رادیو دی نور شان دا به یو طرف ته کیږي ای بی سی اف کی باندې کی دغه د مطالعه لپاره زما نظر باندې مهم نور شرایط مشرخ او مشخص هم دغه دی
bale د سره ته ویلای چې مثلا څه ډول مزامین ډیر مهم دي ځینې کسان خپل وخت هم ځای کوي مثلا سهار او مخته راپورته کیږي بیګایي لوست کوي مطالعه کوي مګر د څه نه چې هغه د ګټور وي څه رقم مزامین مهم دي چې سړی ولولي
هر ځوان مسلک ته په کتو باندې لازم ده چې کوم سړی د ژورنالیزم البته په هنځي کې وي دی باید نه دی اړوند کتابونه ولولي سره خوا کې د نور د خلاصې عامه مطالعه هم باید ولري کنو یو نفر وی هغه د ټپ په هنځي کې وینو هغه مجبور دی چې د ټپ اړوند کتابونه ولولي یعنی زما هدف دغه دی چې کیسو غواړي هغه د خپل مسلک اړوند کتابونه کول ولي دا ته ډیر ګټور کېدل شي یو سره مثلا د هنځي په دوران کې غواړي چې د پاتون کې کې انجینر شي یا مثلا ډاکټر شي نو د سبب ته لازم نه چې د هنځي د کتابونو لوست سره سره د بد په نور برخو کې هم مطالعه ولري چې د ټپ اړوند مربوط کیږي نو زما په نظر کې د مسلک اړوند کتابونه ولوستل شي یا مطالعه شي دا به ډېر ښه وي یو خو په هغه خپل مسلک کې ډېر څه نوي ترلاسه کړو بل مسله په کې دا وي چې وخت هم ترې څوک د مسلک اړوند پوښتنه کوي یا مسایل راپورته کیږي نو دا به په زغرده ځواب ورکولی شي
میروای زازای بیا په خپل خبرو کې دغه کسانو قوي اراده ته د زده په برخه کې اشاره کوي چې لښپې تکلنی نه هم په لوړ عمر کې لوړې زده کړې کوي
فاصل کې کدی هغه ته سړی وګوري د عمر له لحاظ چې په کوم عمر کې سړی یو څه زده کولای شي او بیا د عمر یو لیوي مودي ورسته به نشي زده کولای تاسو مال نظر فکر کوم یو صحیح تحلیل نه ده منطقي نه ده ځکه هغه اخته وګورو ډیری خلک وایي چې ماشومان د 15 کلنۍ تر 10 کلنۍ شاوخوا ډیر ښه د اخس حافظه لري په دې وخت کې ډیر ښه اخس کوي د ژبو د مطالبو د درسونو د نور کیسو بل هغې وروسته هغه څه چې په دې موده کې زده کولی شي وروسته نشي کولی خو په ټوله کې نن سبا خلک په 16 کلنۍ کې ماسټری او دکتوراوې اخلي دا یوازې دې پورې اړه لري چې هغه انګیزه څنګه په انسان کې مري په څه دلیل باندې مري انګیزه ولې له منځه ځي او څنګه بیا انګیزه رامنځته کی راژوندۍ کی نو زه فکر نه کوم چې د 15 کلنۍ نه وروسته انسان ونشي کولی چې درس ووایي یا زده کړو ته دوام ورکړي یو څه زده کړي ډېری خلک د اوسم عمر ته نه ګوري یوازې دا ده چې هغه انګیزه لري راتلونکي ته یوه هیله تمه لري نو هغه خپل زده کړو ته دوام ورکوي په هر حالت کې وایي یوازې هغه مهم ټکی دا ده چې ته باید علاقه ولري
څنګه کېدلی شي چې مثلا زده کړې ته علاقه پر وخت کې پیدا شي انګیزه ژوندۍ وساتل شي او په ژوند کې ستونزې چې راځي ناخوالې چې راځي څنګه ځوانان له دې سره مبارزه وکړي او هغه څه چې ډېر زیات مهم دي چې همدا زده کړه ده دوی له دې مسیر څخه ګوښه نه شي څه کول پکار دي
اول خو د انسان د ژوند ټول اړخونه فرصتونو پورې تړلي دي که چیرې انسان فرصتونه ترلاسه کوي او د دې فرصت لري چې زده کړې وکړي یوه لاره تعقیب کړي نو باید یې وکړي کنی لري بیا باید هغه د خپل ژوند لومړیتوبونه سره وویشي ځان ته د ژوند یو مهالویش جوړ کړي چې څه ته په څه وخت کې ورسیږي بیا په ډېرې اسانۍ سره کولی شي چې هم زده کړې ته ورسیږي او هم د ژوند نورو ستونزو سره مبارزه وکړي
تاسو یو ښه خبرې ته اشاره وکړه هغه د ژوند اولویتونه ډلبندي ده یا پسې په حساب جوړولې دي کنه چې لومړی به څه کار کوم کوم کارونه ډېر زیات مهم دي چې د ژوند په لومړیتوب کې راځي هغه که د تاسو شخصي ژوند ته راځي مثلا د تاسو لپاره په ژوند کې لومړیتوب څه لري او څنګه ځان دغه لومړیتوب خوب سره برابروي څنګه په ځان منئ چې دا باید ټول کارونه دستبندی کم دا باید تقسیم کم دا باید اولویت ورکم دوام دریم څلورم خپل تجربه راوي دا څنګه تاسو تنظیموي
لکه څنګه چې د دنیا ټول پرمختګ زده کړو او ټیکنالوژي پورې تړلې دا د هر انسان هغه پورې توپیر لري د هر انسان د ژوند شرایط پورې ز لومړیتوب تر ډیره مطالعه تا او زده کړو تا او یو هنر دی اوس زده کول تور کوم هغه ورسته په ټول بلورزی پوګدو کې خپل ورزش ته وخت ورکوم دی باندې او سات قدم وهلو او تفریح ته وخت ورکوم خو لومړی تو ما ته هغه سلری چې هغه زما ژوند دی وساینې ارخ طبيعي او دی وساینې سبب ګرځي دی هغه زحمت پر بنسټ باندې زکول شین چې بیا یو څو سبا آرام ژوند ولرم هغه څه زما لومړی تو دی.
هغه کسانو ته به تاسو خپل تجربه نه څه وایي چې دوی مثلا عمر بهانه کوي چې مثلا اوس هغه وخت تیر ده نور زما ذهن اغز نه کوي نور زه څه نسم زده کولی، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
فکر کوم دوی باید دې ته فکر وکړي چې لومړی دا چې په کوم حالت کې دي او بیا څه چې دوی فرصت لري او دا ځان ته بهانه کوي چې زه اخذ نشم کولی، دا ځکه باید له منځه یوسي چې که دوی فرصت د زده کړو ولري او یو څه زده کولی شي، دوی باید په دې باور واوسي چې که نن دا په دې سختو کې دی نو ممکن سبا بل سبا دوه کاله بعد د دې ستړو له دې سختو ووځي، ځکه هغه څه چې دی زده کوي بیا دایمي ثبات او آرامش ته رسوي.
تاسو داسې راته ویلی سئ چې مثلا خپله دغه اووسم چې مثلا تاسو په یو بل ملک یاستئ او یو سفر ته په تمه یاستئ چې باید لاړ سئ، همدا اوس هم تاسو زده کړې کوئ، غواړئ یو څه مطالعه کړئ، یو څه ولولئ؟
ډېره ښه خبره مو وکړه. دا یوه ورځ ما له دوستانو سره یاده کړله دلته دغه د ماسټرۍ کوم حد کې چې ما غوښتل البته ویکم د ماسټرۍ لپاره یو څه ډېرو پیسو ته اړتیا وه، خو له بعده مغه ما ونه شو کړلی. هغه پیسې ما لرلی، هغه امکانات ما لرلی، ما ماسټري دلته کوله، خو دا سفر دلته پایته نه رسیږي. هر کله چې خپل هدف مقصد ته ورسیږم هغلته یم کوم.
یعنی دا خره چې د ژوند په هر پړاو کې یو څوک تسلیم نشي ستونزو ته، تاسو غواړئ همدا وایي ځوانانو ته؟
بله بله، هر حالت کې باید یو څه ته تیار اوسئ.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. د خبرونې په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او عمري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو، دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایښت شونه دي. خو که چیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فلج او یا له منځه ولاړ سي، نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي، نور سیستمونه خپل کار وړاندې نه شي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت، چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښه، دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زڼې یا زڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي، د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي، لکه غنم، اوربشي او جوار. او بل دوه مشیمه نباتات، د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړي او په منځ کې سره بیلې دي، لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساقه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساقه زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساقه شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساقه دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساقه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساقه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پر نښتو پاڼو څخه جوړ شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې به ښوونکی اداره ته ووایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د باکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپی دي او ځینې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې متروکه یا فلاجل لري. په پروستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروستا علم ډیر نه وی لري، خو په عمومي ډول هغه پروستا چې حیوانات ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتوستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څیړو. د سار کودینا ټولګۍ مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګۍ. د دې ټولګۍ نوی یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناستي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول یې د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ. د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري، بېلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیټ دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
خوونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خپرونې ته وغوښتل. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به یې هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګي چې سکلیټ دی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اکزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمینوي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 206 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 206 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا د چی ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمې یو ښه زمینه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات دی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بله ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه د هډوکی جوړښت راځو. هډوکی یو ارتباطي نسج دی. په هډوکی کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکی حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا تر څو هډوکی تر خپل اندازې پورې کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی. یا د دې خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی، یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی، او بل اسپنجي هډوکي دی، سپنجي بون دی. کمپاکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې یي، ډېر سره راټولې یي او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په سپنجي بون یا په سپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونو د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپاکټ بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لنډ هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکی سدی کلپندوکی د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. موږ په سر کې ویل چې هډوکی، کلپندوکی او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکی د غوسخه یو تر ټولو مهمه برخه شمیرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسج دی، خو هډوکی ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکی کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک نیولی و، ډېر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کژدلو توان نه درلودی، مګر کلپندوکی چې دی هغه د کژدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کلپندوکی دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکی د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکی دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکې وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه شي ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره دوی درې ډوله لري چې یو نه ښورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه ښوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځایه سره نه ښول سوې ده، داسې معلومېږي لکه ګنډلې چې یي. دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم ښورېدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم ښورېدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دوی د هډوک سره د لیګامنټونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی، د هغه سره نشلوت سوی دي د دغه بندوق مابینس کی ساينوویل فلوئید یا ساينوویل مایش تون لري د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکی د شویدلو د هډوکی شویدل اسانوي او د استکا کچه راکموي. په اکاس کې تاسو وګورئ ما وختي وویل چې د سر کاسه خپل پر سطح باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل رامابینځته کېږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسې نیم ښورېدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما وویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوکو سره مشلول کېدي او یا هم د لګنې خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمې اندازې پورې حرکت ورکولی شي. او بل په پوره ډول سره ښورېدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی شي. د ښورېدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پنډوس کې او کاسیه ته ورته بندونه دي او دویم چپراس ډوله بندونه دي. کاسیه ته ورته بندونه په دې خاطر بند دي هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند، ټوله پښه د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه بند دي. لکه دلته چې تاسو څنګه وینئ د لګنې خسیرې د یو هډوکي سره نښلو سوی دی چې 360 درجه حرکت کولی شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم رستو چپه بغل ته حرکت ورکولی شي. د کاسیه شکل په دې خاطر بند جوړ کړی دی ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داسې یو برخه باندې ننوتلې ده چې هغه خپله یو کاسیه ته ورته ساختمان لري. او دوهم چپراس ډوله بندونه دي. تاسو ښه پوهېږئ یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصیږي، نو د ګوتې د کوچني بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د وم ټولګي زده کوونکي پراتونکو درس